افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه پایل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه خبرو. نن یکشنبه ده، د چنګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. پایل په خبرونو کوو. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالداری په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیایي ادارې یوسید د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیایي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندویو موسسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکنډي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره ملوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې وژل سول چې د داعش وسلوالو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بې پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. ویلی و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولی د دوی خواته وروښتې و چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغون کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګورجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د څلورویشتو ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل سوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع سوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسي. هند د شلو اورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربهتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل سوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2009 میلادي کال کې د شلو اورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخه ته ورزو. په دوحه کې نن د ملګرو ملتونو په کوربهتوب په یو غونډه کې پر افغانستان خبرې کیږي. ځینې شنونکي د اقتصادي فرصتونو پیل بولي.
منګه د اقتصادي ایډیا کول په سرمایه گذاری ته ضرورت ده.
په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې له غونډې د طالبانو حکومت څه تمه لري.
ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریځ ته رابور.
د ښځینه دولتي مامورینو د معاشونو کمولو عکس العملونه پارولي.
شپک نستره و پخوانه آغوز 15,000 در خوز پولی من تا 15,000 ندی اخستلی.
هنده کرکر ده شلو آورونو ده ساشکال نریوال جمع اتلولی و گتلا ده غزه پروازیت هم پده خپروانی که راپور خپرو ده خپروانی پدوائی منیمایی که ده لو بولو میدانا ورزشی پروگرام خپریجه.
در ده شیبی
ده آزادی رادیو خبری طولگه
یا هم ده خپروانی تا شرقلاست ورزو ده راپورونو برخی تا د قطر پلازمینه دوحه کې به نن د ملګری ملتونو په وینا د افغانستان د بشري حقوقو مسأله د اجنډا له مهمو ټکو څخه وي، خو طالبان وایي چې دوی خپل اجنډا له ملګری ملتونو سره شریکه کړې ده چې په افغانستان کې پر اقتصادي ستونزو راڅرخي. دا د افغانستان لپاره په نږدې یو کال کې د ملګری ملتونو لخوا درېمه غونډه ده چې په دوحه کې جوړیږي او دا لومړی وار ده چې د طالبانو استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د دوحې د دوه ورځنۍ غونډې په اجنډا کې د ملګرو ملتو په وینا یو اصلي ټکی د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې د هغوی دښمنو په ځای کول دي، خو طالبان وایي چې تمرکز به پر اقتصادي موضوعات وي. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق ازادي راډیو ته یو ورځ مخکې تر غونډې وویل چې د دوحې د غونډې اصلي هدف له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد ادغام او د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د طالبانو د نړیوالو ژمنو پر ځای کول دي. بل لور ته دوحې ته د طالبانو د پلاوي ترتګ مخکې د دغه هیئت مشر او د طالبانو ویان صفي الله مجاهد په کابل کې خبري غونډې ته د ښځو او نجونو د حقونو په ارتباط د خبریالانو په ځواب کې وویل چې په دې برخه کې ستونزې شته او بیا شمېر مسایل د افغانانو داخلي مسایل دي چې هغوی ته به په کور دننه حل لار پیدا کړي. مجاهد زیاته کړه
موضوعات بعضی از محدودیتات په افغانستان وضعیت ده او همچنان بعض موضوعات
دی وایي د یو شمېر بندیزونو مسله ده چې پر افغانستان لګېدلي. همداراز یو شمېر اقتصادي ستونزې دي چې دلته یې مشکلات رامنځته کړي دي. یو شمېر لاسته راوړنې لرو چې هغه باید تشریح شي، کله ناکله پروپاګند کې شي چې د افغانستان وضعیت عادي نه ښکاره کوي. دغه شکونه باید رفع کړو او مثبت پیغام به نورو هیوادونو ته ولېږدو. د دوحې ته دوه ورځنۍ غونډې مرشي به په سیاسي او سوله ییزو چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزمیری دی کارلو وکړي. په دې غونډه کې د هغو هیوادونو پلاوي راغونډ شوي دي چې د افغانستان لپاره ځانګړي استازي لري. همداراز د یو شمېر نورو هغو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو پلاوو ګډون پکې کړی چې د افغانستان له موضوع سره دلچسپي لري. داسې اټکل کېږي چې د دوو ورځو په ترڅ کې به د شاوخوا دیرشو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازي د طالبانو له شپږکسیز پلاوي سره د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشي د دوی ویان صفي الله مجاهد کوي چې ورسره به په دې پلاوي کې د دوی د بهرنیو چارو د وزارت، د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت، د افغانستان بانک استازی او په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو تن شامل وي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید په دوحه کې د ملګرو ملتونو له شرایطو سره مخالفت ونه کړي.
موږ د اقتصادي احیا کولو لپاره سرمایه ګذاري ته ضرورت لرو او دغه سرمایه ګذاري لپاره باید طالبان دومره کار هڅه وکړي که یو غواړي که نه غواړي ورته چې موږ حاضر یو. هڅو شرایط یې موږ منو ځکه شرایط خو څنګه نه غواړو مکتب خلاص کړو ولې نه خلاص د خو اسلام یې د اسلام علم پیغام اقرا لوسته.
طالبانو د دوحې په تیرو دوه غونډو کې برخه نه واخیسته. په لومړي یوې کې چې پروسه شکل د می په لومړیو کې جوړ شو طالبانو ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او په دوهمه یوې کې چې سشکل د فبروري 14 او 19 دایره شو د سبی الله مجاهد په وینا د دوی شرایط نو مدل شوی نو ګډون یې پکې ونه کړ. ملګری ملتونه تمه لري چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د دوحې بله غونډه هم جوړه شي چې غالبا د څلورمې غونډې پر جوړېدو او اجنډا به د نننۍ او سبانۍ غونډې د پریکړو اغیزې جوتی وي.
ومردل چې نن په قطر کې د دوحې درېمه غونډه جوړېږي چې پر افغانستان راڅرخي او سبا هم دوام کوي. په څو شیبو کې په یو مفصل راپور کې اوري چې د دوحې په غونډه کې دقیقا پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي. اوس نور راپورونه راخلو. د طالبانو حکومت په دولتي ادارو کې یو شمېر ښځینه کارکوونکي د دوی د تنخواګانو کمیدل د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي چې د خپلو نارینه همکارانو په څیر دندو ته ځي کار کوي، خو د طالبانو حکومت یې تنخواه 5,000 افغانیو ته راکمه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې د یوې دولتي ادارې د کارکوونکي په ژغ پیلېږي.
آیا با 5000 افغانی ما میتونیم هم کرای خانه بدیم، هم سودای خانه را بیاریم، هم به لوازم مثلا اولادا و اینا رسیدگی کنیم؟
دا په بلخ ولایت کې د وی خزینه ډاکټر غږ دی. دا ډاکټر وایي چې کارونه د پخوا په شان ډیر دي، خو تنخواه یې کم کړل شوی ده، چې په خبره یې د خپل کورنۍ خرڅ ترې نسی پوره کولای. دی د نوم نخ پرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
زما تنخواه شپږ لس زره و، پخوانی او هوس 15000، تر هوس پورې موږ دا 15000 نه دی اخیستلی یم، ځکه څو میاشتې کېږي چې ماشونه مو نه دی اخیستلی یم. په دې هره وایي چې ټول ستونزې دي په بودیجې کې، ټول میاشتې یو ځای درکوو، نو د کار فشار هم داسې دی، هسې نه دی شوی دی کې زموږ ماشونه کم شوی وو او کار هم لوچ کم شوی وو، نه د کار فشار هم داسې دی سیواز ماشونه نه کم شوی ده.
دوه خزینه ښوونکي هم چې نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، په دې اړه یې ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې:
متاسفانه خیلی کار بد میشه، چون 5000 افغانۍ
نه بده مرغه ډېر بد کار کېږي، ځکه 5000 افغانۍ یوې ښوونکي ته ډېرې کمې دي. موږ 2000 افغانۍ ریکشا ته ورکوو چې ښوونځي ته پرې ځو.
ما خودم د خانه کار میکنم، شوهر مې منطقه بیکاره سي، کار مشخص خود نداره.
زه خپله په کور کې کار کوم، میډم بیکاره دی، بالکل مشخص کار زه نه لرم. کومه ورځ که چیرې کوم کار پیدا شي، یو څو ورځنۍ تنخواه لري، خو هغه هم کم پیدا شي، زه درې ماشومان لرم.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د مالی وزارت ویان احمد ولی حقبال د دې راپور د خبرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نږدې درې اونۍ مخکې په خواله رسنیو د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو مکتوب خپور سو چې له مخې یې د طالبانو د حکومت مشر د هغو دولتي ښځینه کارکوونکو معاشونه چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال په دندو ګمارل شوي وې 15000 افغانۍ تعین کړی دی. خو په دې مکتوب کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې یوازې د هغو ښځینه کارکوونکو معاشونه 15000 ټاکل شوي چې دا مهال په کور ناستې دي، او که په دې کې هغه کارکوونکي هم شامل دي چې اوس هم په بیلابیلو ادارو کې په دندو بوختې دي. خو د دولتي ادارو یو شمېر ښځینه کارکوونکي چې هره ورځ دندو ته ځي، ازادي راډیو ته یې وویل چې دوی هم په دې فرمان کې شامل کړل شوي دي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي چې د کارکوونکي معاش باید د جنسیت په پام کې نیولو پرته د کار د نوعیت او د کاري ساعتونو له مخې وټاکل سي. د افغانستان د حقوق پوهانو د سراسري ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې اوسمهال له افغانستانه بهر ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل:
دا نوی فرمان چې د امیرالمؤمنین له آدرس نه د جنسیت پر اساس په صورت قطع، دا یو توپیر ده، دا یو تیروتنه ده، او د افغانستان د قوانینو په خلاف، او حتی د دین مبین اسلام د عادلانه ارزښتونو
له دې وړاندې یو شمېر ښځینه کارکوونکو چې د طالبانو د حکومت لخوا د ماشونو له کمښت سره مخ دي، ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو حکومت ان په دې برخه کې دوی له اعتصاب او اعتراضونو هم منع کړي دي. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ادا کوي، پر افغان ښځو او نجونو د کار، ښوونې او روزنې او نورو ټولنیزو، سیاسي او ځینو برخو کې د سختو محدودیتونو د لګولو له امله د دوی له حقونو څخه په پراخې سرغړونې او جنسیتی تبعیض تورندی.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي د جون میاشتې په لومړیو 15 ورځو کې له پاکستان څخه څه باندې 22000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. له پاکستانه راستانه شوي کډوال وایي چې د نیول کېدو له بیرې او ستونزو له کبله خپل هیواد ته راغلي. دا هم راپور
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان زیږدیز کال د جون میاشتې په لومړۍ نیمایي کې له پاکستانه 22,118 افغان کډوال افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. دغه راپور چې د جمعې په ورځ د جون په 28 خپور شوی ښیي چې له دې شمېره 13,318 کسان د تورخم له لارې، 3,409 کسان د چمن، او 3,118 نور بیا د غلام خان له لارې افغانستان ته راستانه کړل شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې زیاته کړې چې ډیرای دغو کډوالو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل او د استلو لویرې کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو او نورو لاملونو له امله افغانستان ته راستانه سوي دي. د آی او ایم خبره په یاده موده کې پاکستانی سرحدي چارواکو هم د قانوني اسنادو نه درلودلو له امله 404 افغان کډوال راستلی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي د روان کال د جنوري لومړۍ نیټې راهیسې پاکستان سره په 404 لارو کې 141,098 بیرته راستانه سوي کډوال پیژندلي او ثبت کړي دي. د دغه سازمان په خبره دا شمېرې افغانستان ته د راستنېدونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په تېرو دریو کلونو کې له اقتصادي کړکېچ، بیکارۍ، بېوزلۍ او د اقلیم بدلون له اغېزو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې وروستیو سیلابونو هم مرستو ته د افغانانو اړتیاوې زیاتې کړې دي. له پاکستان نه د بیرته راستنو سویو له ډلې حمید بیانی ازادي راډیو ته وویل چې اوزګار دی او له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
فیض
الله هم چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته راستون سوای ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې په آسیا کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو مشر اندرس پاپاکو انستانتونیو د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه له یو شمېر هغو کډوالو سره چې له پاکستانه په زور راایستل سوي د لیدنې پر مهال د دغه بهیر د درولو غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې چې هر ورځ په خپله ایکس پاڼه خپروي له ایران او پاکستانه په داوطلبانه توګه د افغان کډوالو د راستنېدو او ایستلو لړۍ لا هم روانه ده. دغه وزارت د وروستیو شمیرو له مخې یوازې د سرطان میاستې په ومه او اتمه نیټه 1322 افغان کډوال له پاکستانه په زور راایستل سوي دي. دغه وزارت دغه شان ویلي چې د جمعې په ورځ 944 نور افغان کډوال له ایرانه په خپله خوښه او جبري توګه راستنه سوي دي. آی او ایم له دې مخکې د 2023 کال له جنوري نه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستانه په جبري او داوطلبانه توګه د راستنو سویو افغان کډوالو شمیر له 1.5 میلیونه څخه زیات اعلان کړای و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
او سم د منځني ختیځ په اړه. د غزې په شجایا سیمه کې د اسرایلی ځواکونو بریدونه روان دي او په سلګونو زره کسان مجبور سوي چې له دې سیمې ووځي. اسرایلی پوځیان وایي چې په دې سیمه کې د حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. دا هم تفصیل.
د اسرایلی پلیو ځواکونو عملیات د شجایا په سیمه کې روان دي. دا هغه سیمه ده چې د اسرایلی ځواکونو په وینا ډېر مخالف وسلوال پکې وژل شوي دي. فرانس پرس خبری آژانس تشنبی پروسویل چې د غزې ښار ته څیرمه د شجاعیه په سیمه کې د درېمې ورځې په مخ هم د اسرایلي ځواکونو عملیات روان و. د ملګرو ملتو په باور په دې جګړه ځپلې سیمه کې د ژوند شرایط د زغم وړ نه دي. د اسرایل پوځ د شنبی پروسویل چې د هوایي ځواکونو په مرسته د حماس د وسلوالو پر ضد په شجاعیه کې دقیق عملیات ترسره کوي. حماس ډلې ته اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونه د ترهګرې ډلې په سترګه ګوري. په شجاعیه کې جګړه څو میاشتې وروسته تر دې بیا پیل شوه چې د اسرایل پوځ اعلان وکړ چې د حماس د قوماندې جرړې د غزې ترنګې په شمال کې ایستلې دي. فرانس پرس اژانس د شنبې په ورځ یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې چې خلک په لاسګاډو کې د کورونو وسایل لیشتوي او په دوړو خاورو ککړ ماشومان ورسره نورو سیمو ته لیشتي. د شجاعیه سیمې یو اوسېدونکی عبدالکریم المملوک فرانس پرس اژانس ته وویل چې په یوه ټانګ کې د شهدا له جماعت سره سترګې ولګېدې چې داسې یې کولې. دېرش کلن محمد احرار هم وایي چې داسې ګمان یې کاوه چې دی او د کورنۍ نر ښځې به یې ووژل شي، خو ده د کور هر څه ته شا کړه او له شجاعیې څخه یې پښې سپکې کړې. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همشغی ادارې یا اوچا اټکل کړی دی چې د شپږو او اتو لکو ترمنځ کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له شجاعیې څخه وتلي دي. په غزه کې پروسه شکل د اکتوبر په ومه روسه تر دې اسرایلی ځواکونو برید وکړ چې د حماس وسلوالو د اسرایل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او شاوخوا 240 تنه نورې برمته کړل. په غزه کې د حماس تر واک لاندې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د اسرایلي ځواکونو د بریدونو له امله شاوخوا 9000 کسان چې اکثر یې ملکیان دي وژل شوي دي. د دې جګړې له امله د اسرایل په شمالي سرحدونو کې له لبنان سره نښتې زیات شوي دي او ایران اسرایل ته خبرداری ورکړی دی چې پر لبنان برید ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
تمدنن او سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحثونه وسی. خدا چې په دې غونډه کې پر کومو مسایلو څوک له چا سره خبرې کوي او د افغانانو تمې ورڅخه څه دي په دې راپور کې تفصیل اوري.
دا یک شنبه او دو شنبه په ورځو کې ملګری ملتونه د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې نړیوالې ناستې قربتوب کوي چې پکې به د نړیوالې ټولنې استازي او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي برخه ولري. د قطر پلازمینه دوحه په تیرو شلو کلونو کې د افغان طالبانو لپاره له سیاسي پلوه مهم ښار دی. هغه مهال چې طالب مشرانو په افغانستان دننه او بهر په پټه ژوند کاوه په دې ښار کې یو شمېر غړو په څرګنده سیاسي دفتر چلاو او د 2000 کال د فبروري په میاشت کې همدا خار و چې پکې طالبانو او امریکا خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړ. دا دوه غونډه کې څوک له چا سره خبرې کوي؟ په دوه کې د افغانستان په اړه د دې غونډې مشري د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سیاسي مرستیاله روزماري ډیکارلو کوي او په افغانستان کې د یونما مشره روزا اوتمبایوه هم په غونډه کې برخه اخلي. دا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ راوروسته په دوه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب درېمه دا ډول غونډه ده چې د افغانستان په اړه پکې بحثونه کېږي او نوموړی هغه ده چې طالبان پکې برخه اخلي. تر دې مخکې دوه غونډو کې طالبانو ګډون رد کړی و. په دې غونډه کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازولي د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی کوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک په وینا په دې غونډه کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي ټام ویسټ، په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا اميري دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د غونډې په نورو ګډونوالو کې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړی استازي زمیر کابلوف، د ایران ځانګړی استازي حسین کاظمی قومي، د پاکستان ځانګړی استازي اسف درانی هم شامل دي. خو تر اوسه د چین او هند ځانګړی استازو په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. د منځنۍ اسیا په شمول د نړۍ او سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو استازي هم په دې غونډه کې له طالبو استازو سره بحثونه کوي برخه اخلي. پر کومو مسایلو په دې غونډه کې خبرې کیږي؟ د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک د سشنبه پورز د جون په 15مې په یوې خبري غونډه کې د دې ناستې د اجنډا په اړه وویل.
په دې غونډه کې به افغانستان سره د نړیوال ټولنې د همغږي او منظم همکارۍ په اړه خبرې وشي.
د سټیفن په خبره په غونډه کې به په هغې خپلواکي ارزونې چې د 2023 کال په نومبر کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له افغانستان سره د تعامل په اړه وړاندې شوې هم بحث وشي. د هغه خبره د غونډه د افغانستان لپاره د هیوادونو د ځنګړو استازو سیمه ایزو هیوادونو طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. خو بل پلو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د دې غونډې د اجنډا په اړه ویلي، دوی پر دوو مسلو د بحث لپاره چمتووالی نیولی دی. نوموړی د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه او دویمې پر طالب چارواکو د بندیزونو لری کول دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد چې په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي دا دوه د غونډې تر پیل یو ورځ مخکې خبر اعلان ته وویل.
موږ دوه ته د تفاهم او د ستونزو د حل په مخ روان یو او ټول اړوند هیوادونه له افغانستان سره د ښه تعامل دریسته رابول.
افغاني خزیه په غونډه کې نشته. که څه هم د غونډې مشر د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیاله روز ماري ډیکارلو چې واخزه د کوي، خو په دې غونډه کې له افغان خزو څوک ګډون نه لري. هغه څه چې په افغانستان او نړۍ کې د ښځو د حقونو او بشري سازمانونو او فعالانو غوسه راپارولې ده. خپل افغان خزینه فعالان لان لاین شبکونی ولی بیا په سرپټو ځایونو کې تر راټولېدو پورې بیلابیلې لارې چارې کاروي څو په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو پنه ګډون اعتراض وکړي. دوی ملګري ملتونه د طالبانو د غوښتنو په منلو ملامتوي او وایي چې په دوحه کې غونډه د افغان ښځو نه ګډون د طالبانو غوښتنه وه چې ملګرو ملتونو منلې ده. د طالبانو وین زبیلا مجاهد د دوحې په غونډه کې د ښځو د ګډون په اړه وایي چې دې غونډه کې د افغانستان د واحد دریځ په موخه د ښځو له ګډون سره مخالفت کړی دی او د دوی پلاوی به د افغانستان په استازیتوب هلته برخه اخلي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ملګري ملتونه تورن کړي دي چې د دې غونډې په جوړولو کې د طالبانو غوښتنې منلې دي او دا یې د امنیت شورا د 1215 پریکړه لیک نظر غړونه بللې چې په نړیوالو غونډو کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار افغان ښځو ته په غونډه کې ګډون نه ورکول شرمونکی بللی دی. د نوبل د جایزې ګټونکي او د نجونو د تعلیم فعالې ملالې یوسفزۍ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د بشري حقونو او یو شمېر نورو افغانو او بهرنیو فعالانو د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو نه ګډون غندلی دی. لا غونډې د کومو پایلو تمه کیږي؟ د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد که څه هم د دې غونډې په هدفو کې له نړیوالې ټولنې سره د تفاهم په پراختیا او د ستونزو په حل لري کولو ټینګار کړی، خو زیاته کړې ده چې په دې غونډه کې پریکړې نه کیږي او دوی یوازې پیغامونه انتقالوي. تر دې مخکې د طالب ضد افغان سیاسي څیرو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د خپلې درې ورځنۍ غونډې په پای کې د دوحې غونډه یو اړخیزه او د طالبانو په فرمایشو بلله چې په وینا یې د افغانستان لپاره د ښې ګڼې تمه درې نلری. خو افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مشر روز او تنبایوه په شمول د ملګرو ملتونو لخوا د دې غونډې تنظیمونکو هیله څرګنده کړې ده چې د غونډه به په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره د نورو هیوادونو د غوښتنو د شریکولو او د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل سره د تعامل د پراختیا یو ښه فرصت وي او نور پرمختګونو ته به لار هواره کړي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کتونکي بیا وایي د هغو مسلو په اړه چې د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو کې خنډ دي، د طالبانو په دریس کې کوم نرمښت نه لیدل کیږي، ځکه خو لا دې غونډې د کوم لوی پرمختګ تمه نشي کېدلی. د سیاسي چارو یو افغان شنونکی قریب الرحمن شهاب وایي
تمه دا ده چې د افغانستان د راتلونکي ثبات او سیاسي کړکېچ د بنسټیز حل لپاره یوه بنسټیزه حل لاره وموندل شي، ولې زه په مجموع کې له دغې ناستې ډېره توقع نه لرم، ځکه دا یوازې ما ته نمایشي ناسته ښکاري او سره له دې چې په دې کې به د افغانانو ترمنځ د افکارو د تبادلې یو فرصت وي، ولې ډېر ملموس نتایج به ونه لري.
افغان شنون کې په دې باور دي که څه هم د غونډې هدف یوازې د طالبانو د استازو او یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ خبرې او د تعامل په پراختیا بحث وي، نو د دې لپاره طالبان لا له وړاندې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل چینلونه لري او کېدای شي د دوحې له غونډې پرته هم بیلابیل هیوادونو او طالبان خپلو کې په شتو خنډونو بحثونه وکړي. خو که د غونډې هدف د اوسنیو افغان واکمنو سره د نړیوالې ټولنې د راکړې ورکړې په برخه کې د ښځو او نجونو د حقونو په شمول په افغانستان کې بشري حقونو ناوړه وضعیت او نور خنډونه وي، نو ښایي تر اوسنۍ غونډې په پراخه جوړښت ګڼو نورو غونډو چمتووالی او بحثونو ته اړتیا وي.
هندوستان د دویم ځل لپاره د شلو اورونو نړیوال جام اتلولي وګټله. هندوستان د شلو اوره نړیوال جام د سرژني پړاو په پایلوبه کې جنوبي افریقا ته د اوو منډو په توپیر ماتې ورکړه. بختیار ساحل تفصیل راکوي.
Champions again in T20 cricket after 17 years. And you can see Hardik Pandya getting
د کرکټ شل اورین نړیوال جام په پایلوبه کې هندستان د وو منډو په توپیر سویلي افریقا ته ماتې ورکړه او د دویم ځل لپاره یې اتلولي وګټله. یاد سیالي چې نن شنبه د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماخام 2 بجې پیل شوې وه، هندستان لومړی پاڼه تر سره کړه چې د وو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې د 120 منډو هدف ورکړ. یاد لوبډلې ته ویرات کوهلی 6 او اکشر پټیل 40 منډې وکړې. د سویلي افریقا لپاره په توپ اچونه کې نارتکیا ښه وځلید او دوه لوبغاړي وسوځول. سویلي افریقا د هدف په تعقیب د اتو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 109 منډې وکړې. یاد لوبډلې ته هنری کلاسن 250 او کوانټین ډیکاک 90 منډې کړې وې. د هندي لوبډلې په توپ اچونکو کې هاردیک پانډیا 3، ارشدیپ سنگ او جسپریت بومرا 2 لوبغاړي وسوځول. هندوستان 19 کال وروسته د شل اوریزو سیالیو نړیوال جام د دویم ځل لپاره وګاټه. یاد لوبډلې په 2001 کال کې د یادو سیالیو په لومړي نړیوال جام کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. سویلي افریقا بیا تر دې دمه د کرکټ د نړیوالې شورا د 500 اوریزو او شل اوریزو سیالیو په لوبه نه ده ګټلې. په نننۍ سیالۍ کې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی، د اغیزناک لوبغاړي جایزه هاردیک پانډیا او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه جسپریت بومراه وګټله. د دې لوبې مخکښ لوبغاړي ویرات کوهلی اعلان وکړ چې په روانو شلو ورځو نړیوالو جامونو کې به د هند لپاره ونه لوبېږي. دا ویل ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیلیس توپ وهونکی رحمان الله ګربز د دې ټورنمنټ د مخکښ منډه جوړونکي په توګه پاتې شو. هغه په اتو سیالیو کې 201 منډې وکړې او چټک توپ اچوونکی فضل حق فاروقي بیا د مخکښ وکټ اخیستونکي په توګه پاتې شو چې په اتو سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې ورزشي پروګرام د لوبو میدانه پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالداری په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیايي ادارې یوسید د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالی مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیايي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصولاتو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د ښځو ملاتړ دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره ملوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه چینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړی و. ویلي و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولې د دوی خواته وراوښتې وه چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په لړ کې نن انګلستان له سلواکیا سره او هسپانیا له ګورجستان سره سیالي کوي. دا لوبې د څلورویشتو ملي لوبډلو ترمنځ د جون پر 14 په جرمني کې پیل شوي چې اوس هم دویم پړاو ته 14 لوبډلې وتلې دي. د دې مرحلې لوبې پرون شروع شوې. په لومړۍ لوبه کې سویس د ایټالیا لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په دویمه هغه کې جرمني د ډنمارک پر ټیم 2 ګولونه وکړل. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ پایلوبه به د جولای پر 14 وسی. هند د شلو اوورونو د کرکټ نړیوال جام اتل سو. هند په پایلوبه کې پرون د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د امریکا د متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون پر لومړۍ نیټه پیل شوی و چې افغان لوبډله پکې تر نیمه پایلوبې ورسېده. په نیمه پایلوبه کې جنوبي افریقا د افغانستان ملي ټیم ته ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. هند تر دې مخکې په 2000 میلادي کال کې د شلو اوورونو د کرکټ اتلولي خپله کړې وه، او دا لومړی ځل و چې جنوبي افریقا تر پایلوبې رسېدلې وه. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادی رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. یو ار بیا د لوبل میدانه ونیز سپورتي خبرونه ته مو ز بختيار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري هندستان او سویلي افریقا د شلوریز نړیوال جام په لوبه لوبوي. د افغانستان او سویلي افریقا لپاره په جوړ شوي ویشتنځای نیوکې شوي دي. د نیمه پیلوبې تر بایلونو وروسته راشد خان تازه څرګندونې کړي دي. د اروپا اتلانو لیګ د شپاړس غوره لوبډلو د ناکاوټ پړاو پیل شوی دی او لا هم په شلوریز نړیوال جام کې د مخکښو لوبغاړو په توګه افغان لوبغاړي شامل دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې به په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې په سفر لاسته راوړنو او ستونزو وغږیږو. د خپرونې میلمه مو د کرکټ لوبې مبصر احمد فرهاد فدایی دی. پیلی لش لوریز نړیوال جام کوو. ټاکل شوی ده چې سبا یک شنبه د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای لوبه د هندوستان او سویلی افریقا ترمنځ ترسره شي. یا د پای لوبه به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. دواړه لوبډلې په روان شلوریز نړیوال جام کې تر دې دمه هیڅ سیالي نه ده بایللې. په نیمه پیلوبو کې سویلی افریقا افغانستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېده. هندي لوبډلې بیا انګلستان ته هم په لوی توپیر ماتې ورکړې ده او پیلوبې ته رسېدلې دي. دا لومړی ځل دی چې د سویلی افریقا ملي لوبډله د شلوریز نړیوال جام پیلوبې ته رسېږي. یا د لوبډلې تر دې وړاندې په نیمه پیلوبو کې ماتې خوړلې دي، خو هندي لوبډلې یو وار د شلوریز نړیوال جام پیلوبه ګټلې ده چې هغه هم د شلوریز نړیوال جام په لومړي پړاو کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
وروسته له هغې چې د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې په نیمه پیلوبه کې افغانستان ته په حیرانوونکې توګه په ستر توپیر ماتې ورکړه، د کرکټ ځینو نړیوالو مبصرینو او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي په ویشتنځای نیوکې وکړې. د کرکټ د ټیسټ لوبو پخوانی لوبغاړی سټیون فین او الیکس هارتلی په ټرینیډاډ کې پر هغه ویشتنځای نیوکه کړې وه چې د افغانستان او سویلي افریقا ترمنځ نیمه پیلوبه پکې ترسره شوه. په ویشتنځای تر ډیره پورې له دې امله نیوکې وې چې هلته د توپ په سرعت او باونس په منظمه توګه نه و. د دوی په باور چې دغه ډول بې نظمه باونسونه یا بې نظمه وکټې د لوبغاړو د زخمي کېدو خطر کېدای شي. د افغانستان د ملي لوبډلې روزونکي جاناتن ټراوټ هم په خبري ناسته کې ویل، هغه که څه هم وویل چې نه غواړي ځان په ستونزه کې ښکیل کړي او دا هم نه وایي چې انګور تر ودی، خو په اسانه ټکو کې وایم چې دا داسې پیچ نه و چې څوک وغواړي لوبه پرې وکړي. د نړیوال جام د نیمه پیلوبې سیالي دې پرې وشي. سویلي افریقا وکړه شول چې افغانستان په 55 منډو وسوځوي او یاد هدف د یوې وکټې تر سوځېدو وروسته پوره کړي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
تغراز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان تر نیمه پیلوبې وروسته څرګندونې کړې دي چې دلته درته خبرو.
ډیره زیاته مننه ټولو هیوادوالو نه چې موږ په دواګانو کې یاد ساتلی. پوهیږم په وطن په هیواد ګډ ګډ کې تاسو ټول راجم شوي او دغه لوبه هم د نږدې نه کتلې ده، په ګډم کتلې ده. بدبختانه موږ هغه څه ونه شو کولی چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم موږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومره هم سفر و، همدومره هم قسمت و. انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دینه به هم ښې لوبې ترسره کړو. تاسو ټول نه ډیره مننه، خوشحاله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د فوټبال له ډګرونو، د اروپا یا ایرو کپ د فوټبال جام د ګروپي پړاو سیالۍ بشپړې شوې. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته سویزرلینډ، ایتالیا، انگلینڈ، سلواکیا، فرانس، بلجیم، رومانی، نیدرلینڈ، جرمنی، ڈنمارک، اسپین، جورجیا، پرتگال، سلوانیا، آسٹریا او ترکی لار پیدا کړه. یاد لیک چې د جون په 14 نیټه پیل شوی و. د اروپا 22 لوبډلو په څلورو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړې چې 14 بل پړاو ته ووتی. د 14 غوره لوبډلو پړاو به د جون په 29 نیټه پیل شي او دا د نکاوټ پړاو دی. هغه لوبډلې چې سیالۍ بایلي هغوی په د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي او هغه لوبډلې چې سیالۍ ګټي هغوی به کوارټر فاینل یا د اتو غوره لوبډلو پړاو ته ورسیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپا د فوټبال لیګ نیمه پیلوبې به د جولای په 10 نیټه او 9 نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. بیا هم شلوریز نړیوال جام لا هم د شلوریز نړیوال جام د مخکخو لوبغاړو په قطار کې دوه افغان لوبغاړي قرار لري. رحمان الله ګربز د توپ وهونکو په ډله کې تر ټولو مخکخ دی. هغه په اته پاړیو کې په 45 او 7 سره 201 منډې کړې دي. که څه هم هغه په خپل وروستۍ سیالۍ کې په 0 وسوځید خو هغه بیا هم په 2 پاړیو کې 201 منډې وکړې چې تر نورو لوبغاړو مخکې دی. په هغه پسې د آسټریلیا ټریویس هیډو چې اغا د مخکې کېدو چانس ځکه نه لري چې هغوی هم بهر شوي دي. د هند لوبډلمشر روهیت شرما په دریم مقام کې قرار لري او د دې امکان شته چې که هغه په پیلوبه کې تر 40 زیاتې منډې وکړي نو تر رحمان الله ګربز به وړاندې لاړ شي. بل لور ته د توپ اچونکو په ډله کې بیا فضل حق فاروقي تر ټولو مخکښ دی. هغه په اتو سیالیو کې په 9 اوورز سره 18 وکټې اخیستې دي او ورپسې بیا د هند هرشدیپ سنگ 15 او افغان لوبډلمشر راشد خان په دریم مقام دی چې 14 وکټې لري. دغه راز نوید الحق هم په دې نړیوال جام کې ډیره عالي توپ اچونه کړې ده چې هغه 14 وکټې ترلاسه کړې دي. همدارنګه د روان شلوریز نړیوال جام د امپیکټ پلیرانو په لیست کې هم رحمان الله ګربز مخکښ دی. هغه په 408.11 پوینټ سره د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه په روان نړیوال جام کې ثابت شوی دی. راشد خان بیا په دریم مقام کې قرار لري. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویم نیمای کې درته ځانګړي مرکه خبرو او نه مو په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې په ترسره شویو سیالیو مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرحات فدایي ده. نور په مرکه کې ووري فدایي صاحب، پهلې له سویلي افریقا سره په ترسره شوي نیمه پیلوبې کو تم دې لرله چې افغان لوبډله به داسې توپوهنه وکړي او د توپوهنې د ناکامۍ لاملونه ستا لاند څه وو؟
السلام علیکم. سویلی افریقا سره پریما پایلو وکیتا تمنه واسي افغانستان به توبهنه کې ناکام شي، مګر دا خبره معلومه واسي افغانستان مې راډ راولو مې لو آرډر کې بیٹسمنانو سکور نه کړی او متاسفانه ما غوښته مو غوړي ده د ګربز او د ابراهیم جوړه سماته سره پارتنرشپ دی غوي مات سو غینو ورسته افغانستان دې سنځه درلوده. خو ځین کې پاید کریډیټ دې سویلی افریقا تو بچاون کو ته هم ورکې ځکه چې دې کنډیشنز نه ډېر ښه ګټه واخیستله. وکټ ډېره ګرانه وه، وکټ ډېره ګرانه څه سي، وکټه بیخي غیر عادلانه وکټ وه. یو نیم بال پکې بیخي ډېر راځي کېد، بیټسمین زوبلوالای شوې دا چې وکټ وسې درانس پچای ته دې ته ویره دلوده تا چې ګواکې کوم توپ دې تا په سر ونه لګي زوبل دې نه کې او لاسونه باندې دې ونه لګي ځکه چې بیخي آکورد باونس پکې وو. خو په ټوله کې بیا هم دلته هغه دې 4-day cricket او test cricket استعداد لیدل کېدای شوی. تاسو ولې د سویلي افریقا بیټسمنانو په تېره آیرن مالکم او رضا هینډریکس څنګه د سر توپونه ټاکل کړل هغوی څه وروسته بیا منډې پکې وکړې.
دا شلوریز نړیوال جام افغانستان ته تاریخي و. د آسټرالیا او نیوزیلینډ په څېر لوبډلې ماتې کړې او نیمه پیلوبې ته ووتل. ولې نیمه پیلوبه کې د توپ اچونې انتخاب اول ونه کړ؟
واکین چې غټه لاسته راوړنه ولا د آسټرالیا ماته ولا د نیوزیلینډ ماته ولا او په دې لوبغالي کې موږ مخکې اول تو بچاونه کړي ولا ورته مو هدف پوره کړی اوسې د پاپانو ګیری په خلاف. خو زه فکر کوم چې دا یو څو افغانستان باندې سکور بورډ پرشر او دا خبرې ډېرې کېدلې ګینې افغانستان څنګه چې 520 سیالۍ نړیوال جام کې خود راسي رن چیزی نه کولای شوی، دا هلته هم کولای شوی. خو زه فکر کوم چې وکټ لوستل کله کله ډېر سخت دی، سړی نه پیږي چې دا دومره آکورډ باونس وولري. افغانستان داسې هیلې درلودلې چې خپل بالینګ کې دوی سویل افریقا را ایسا راوالی سولا بود سویل افریقا پا چیزیم که دیر مشکل داری که چرت تاس مخیلی لوبی دی غیو گوری نه خوری مرکای هدف سو دوی پاسانه چیز که گینه یو سولا شل یو سولا درست من دو هدف با هم دیدی رو پاره درست من کارو که چرت پورا کرده بای کبون بانده نوزه که هم افغانستان دیو غی زفت پا کتالو سر آخفل قوات پا کتالو سر آول دی تو پوهنی پریکلا وکرا خو دسی ایسه کل کل پیچ لستل پا کامل شکل بانده امکان نلدی او انسان پا غلطی کولی سی و زی فکر کومسی منتب کارو سی تو اچھا مور کل والا ہو گیا ساؤتھ افریقہ سے کم ڈسپلن والے والیں گو فکر نہ ہو میں سے کابل کے دوم بیٹنگ تم نے دمو کے پتو کو ہن کے فرق رہا گلا ویسے کسی مکت ہیٹس روم رانا کے وکٹ ٹو وکٹ او بل باڑے باندھے باؤنسر او کم لائن سے رباڈا بانے رباڈا بالنگ کی پیو کے ٹاپ آف دی آف سٹم ہٹی رائٹی لائن دا او اما دو وکٹ ہے تو رباڈا تقریبا دلو بچیرا اور بدل کر لو افغانستان بعد بانے واچو
د کرکټ مینوالو ویل چې افغانستان له ګربز او ابراهیم پرته بل مسلکي توپ وهونکی نه لري همدغه سی ده
ګوري مسلکي لوبغاړي خو لرو خو فام یې نو او موږ ته په منډه لاړ کې هغه پرفارمنس نشو کولای چې موږ ځینې درلودله بالکل د موږ په لوبډله کې ابراهیم ډېر مسلکي لوبغاړی ده بل رحمت شاه ډېر مسلکي لوبغاړی ده او بله ګربز اټاکینګ او ښه پروفیشنل کرکټر ده اور بسی اور اخوات اکوار سری نو بیا محمد نبی او ہمدار از نجیب الازدران یعنی دا ټول خو پیوړی لوغاری دی خو بس کله سی تاورز نه نه بس نه او افغانستان روز متاسفانه نه ول بل دا افغانستان لوغاری ستړي ول او دا ستړي په کرکټ کې ډیره غټه خبره ده دوی دا منه وکړي او سکیډولینګ یې صحیح نه وو نو د مسایل ته به هم ګورو نو لکه چې افغانستان فاته وخت کم او
دریم څلورم او پنځم نمبر تو په هنکه لپاره داسې څوک په افغانستان کې وینې چې د آتش افریده کشي
افغانستان کې زه فکر کوم چې رحمت شاه دغه دریم لپاره بهترین لوبغاړی د دریم پوزیشن لپاره او زه فکر کوم چې تاسو په ټی 20 کې هم وته ځای جوړیږي په سره کومه چې موږ لوبډلې لوب کړې دا او په دریم پوزیشن لوبغاړی کې دوی تر اوسه هغه څه په اعتبار لوبغاړی نه پیدا کړی شي حساب ته وکړی شي نو زه فکر کوم چې رحمت شاه لپاره موږ په ټیم کې دریم پوزیشن باندې هم ځای جوړیږي دې ته جوړې د افغانستان بیټنګ ته اشمت الله شهیدی ته په څلورم پوزیشن باندې هم راوستلی شي لکه هغه په ورځ نه شاله کې بلکې شلو شاله کې هم ته کولی شي ستاسو ته شرکت کې پتو لګي نو نوی ځوانان لګیا دي راڅرګندېږي په فور ډے او په تھری ڈے او په ون ڈے لوبو کې سره په کورنۍ کرکټ کې کېږي هغه ځلیږي ماشاء الله خو خامخا موږ به دې ته تمه یو چې کرکټ بوټ لو پاتې دوی ته ملي ټیم ته فرصت ورکړی شي ملي ټیم ته دوی لاره پیدا کړي او انشاءالله دوی لوبو وګورو موږ سره اکرام علی خیر هم دی کار خیر هم ښځه لیدلې در مخکې خو تا څو وخت په آخر کې د دوی ډېر ښه فهم نو بل موږ سره شاهد الله کمال ده شاهد الله کمال هم ښه لوبغاړی ده متاسفانه چې هغه څومره د پرفارمنس ته پوزیټیو کېدله د لوبغاړو په دې تیرو څو لوبو کې هغومره پرفارمنس نه ده کړی خو استعداد کې شک نشته او خامخا کولی شي د افغانستان لپاره ښه ولوبېږي انشاءالله نو سخت پوښتنه ده واقع در تو یم ځکه چې په کورنۍ کرکټ کې ماشاءالله ډېر تکړه هلکان شته خو دا داسې دوی لپاره دغه د ملي ټیم او کمپونو ته د راتګ لاره هواره شي او موږ دوی وګورو نو مانشاه ښه بیټسمن دی سنډر 19 کې لوبېدلی ده ښه بااستعداد لوبغاړی ده همداراز زه فکر کوم چې موږ په انډر 19 کې هلکان شته چې په بل باندې کار وشي او ملي ټیم برخه شي انشاءالله کولی شي دغه تشه ټاکل کړي
لدې شل اورز نړیوال جام افغان لوبډله منیجمنت او اداره باید څه زده کړي هم دې لوبډله سره مخ ته ولاړ شي کڅ بدلونونه په کار دي
بالکل شل اورز سیاله یو دغه جام خو دې موږ لپاره یو ډېر بریالي جام وو خو زده کړم دغه دې شي په کار ته دې موږ منټل آرډر باید را مخ ته شي او خپل کارکردګي وکړي او افغانستان لپاره لوبې وګټي بالکل لوبې خو بدلون خامخا راځي او د بدلونونو په هکله خبرو کو هغه همدا ده په ځانګړې توګه باندې چې باید موږ سپیشلسټ بیټسمنان په لوبډله کې راوخ موږ سره آلراونډران بېخي ډېر وو ماشاءالله او داسې آلراونډران موږ سره وو چې موږ د هغوی توپ اچونې ته بېخي ضرورت ورسو نو ته بیا چیرته داسې آلراونډر چې توپ اچونې ته ستا ضرورت نه کېږي نو بهتره داسې تو چای باندې سپیشلسټ بیټسمن لوبه یره دې تاسو د مخکېني سوال په تړاو باندې موږ سره اسحاق رحیمي ماشاءالله په میډل کې ښه بیټسمن ثابت دی داسې سکسس ډېر زړور لوبغاړی ده او کولی شي چې انشاءالله راتلونکي کې افغانستان لپاره ښه انرژونه وکړي
د هند او سویلي افریقا ترمنځ پای لوبه کیدونکې د ستا لاندې ګټونکې لوبډله به څوک وي د چا لوبډله متوازنه درته بریښي
د هند او سویلي افریقا لوبډله خو لوبډله خو دواړه پیاوړي دي خو شاید هند پر لا پیلا دتر نه ایزه کسی هند ما ته نسبتا متوازن ښکاري او بل دا چې دوی بیټنګ کې روهت شرما او سوریا کمار او همدارنګه شیوم دوبه یعنی رټ رټ ستوري ستو تروسه پر ښه کار کړی هم کړی دی او کوهلی تروسه پورې منډې نه دي کړي. نو کوهلی تروسه تا کوي پاتې ده که ویراٹ کوهلی سویلی به سویلی افریقا په خلاف په پایلو به کې منډې وکړلې نو هغه کولی شي چې سویلی افریقا څخه دغه لوبه وګټي په یوازې لاس. نو دغه یوه خطره سه خواته سویلی افریقا هم که کرکټ کړی دی تروسه یې لوبه نه ده بایللې. اول ځل تاریخ کې به د سی سي سي هغه لوبډله به د نړیوال جام شل اوریزو سیالۍ اتلولي وګټي چې هېڅ لوبه یې نه بایللې. نو بس دغه تاریخ به جوړېږي خو بیا هم که چېرته دواړو ټیمونو پرتله کوو سویلی افریقا بالینګ کې کدي سوره باړه او مارکوس یانسن اوس په فنګ کې اوپر راغی یعنې مخکې دومره ښه بالینګ نه و کړی. هغه لفټ آرم اینګل روهیت شرما په آزاد باور شي سکسی دیدی پایل تو کہوں کہ روہت شرما ہمیشہ دلی پارا ڈیفتا ہو پیاوڑے پہل ور کے آپ کا تبیا دیدی پہ بیٹنگ کے کوینٹن ڈی کا سمجھ نہیں تھی کٹی آئی ڈن مارک کم اوریزا ہینڈرک کے افغانستان کے مقابل کے لگ سے فارم کے راہ لو ان لوگوں کو کوئی فارم کی کور سی سی نے پارا ہم لگی سوچی جوڑی تھی تو بٹولا کے متوازن لوگ ڈالی دی دوارا زکا خوئی پائلو بھی تلار پیدا کرے گا اور زکا خوئی دوستی اولو بھا ہم نے دبائی لگی خوبیا ہم کبر تلائی ہوئی جنو ہینس ماف خیال بنا سکتا.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
درنو اوریدونکو د دې ورځې لپاره زمونږه ونیزه سپورتي خبرونه هم دومره وا پای ته ورسیده. تر بیا مو لوی الله مل شه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د هلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم. بل خصوصا وس فعلن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی د وضعیت په کتو سره 500 سلنه زراغه نه زیات ناراضه بولم. ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسه کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس فعلاً دوی د وشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا باید امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي. بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي. نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه را تلو لګولې ده شنوار ولسوالۍ کې. پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولګي. الله ما سلام کامیاب.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمر د علاقوم زکې ډیره شایسته مزه کې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب او د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خواهش مر د وطنداران دی مزه کې سمې دي. خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقه ده مسلکی نه دي، ډیره غټه مزه کې مګر وصول لښ کې. ما ول چې داسې ترتیب برابر سي د حکومت د خوا څخه چې د زموږ منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکې په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکې مشایسته دي، پراخه مځکې لرو، مګر وصول نه کوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.